라디오.
السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن سه شنبه د لنډه یا قوس اتمه او د نومبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلي چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 15000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خو د ملکي هوایي چلند ادارې د وړم کال عواید څه باندې 15 میلیارد افغانۍ یاد کړي وو. ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.1 میلیونه خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقویې په برخو کې مرستې شوې دي. او چاوای د اړو خلکو د اړتیاو د برابرول لپاره نور بسپنی او بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه ارمن کسان ازادي راډیو ته شکایت کوي چې کافی مرستې نه دی ورسره شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدره موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي. په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، ویل شوی چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی وو، خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورد تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالې پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. جنس ستولتنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د ژمي له راتلو سره سره روانې دي. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي. نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په یوه لوبه کې اکوادور او سینیګال او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي. د شپې په 11:30 او 30 دقیقو د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لنډۍ په 9 په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار نن کابل ته ځي. د بحث وړ مسالې بسوي.
پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې راسرخي.
دا سفر داسې مهال کېږي چې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته ورسوه. بهر ته په ناقانونه لارو د سفر ناوړه پایلې. له هغې کورنۍ سره غږېدلی یو چې یو ځوان یې قاچاقوړونکو د مرګ کومې ته رسولی.
زه په دې باندې نه ارزي چې یو څوک د ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادیرې هېڅ چېرته جوړې شوې نه دي. ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي.
طالبان کندهار کې د احمدشاه بابا کور بیا رغوي.
چې جوړ سي بربه سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي. د نړېدو سبب هم محفوظ سي.
او د فوټبال نړیوال جام ته مو بیا یو. هلته نن د ایران او امریکا لوبډلې هم سره مخامخېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته رسولی او خپل وسلوالو ته امر کړی چې خپل حمله بیا پیل کړي. ټي ټي پی تور لګولی چې د پاکستان پاوز لومړی له اوربان څخه سرغړونه کړې. د پاکستان پاوز او حکومت تر اوسه د پاکستانی طالبانو د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان جکپوړې ډیپلوماته هینا ربانی کار نن کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې له احمد تکل اورو.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په یو تند بیان کې خپلو ډلمشرانو او وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا حمله پیل کړي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستانی طالبانو څو ځلې خبرداری ورکړ او زغم یې وکړ چې له حکومت سره مذاکرات لږ تر لږه د دوی لخوا زیانمن نشي، خو زیاتوي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو خپل بریدونه جاري وساتل. په بیان کې چې بیګام مزدیګر خپور شو او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتي مزاحم نوم راغلی. ویل شوی چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکه مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي، نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډلمشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوی امر کیږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حمله بیا پیل کړي. پاکستانی طالبانو د سږني کال په غبرګولي میاشت کې د پاکستان د حکومت له استازو سره د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې خبرې پیل کړي. د همدې خبرو په پایله کې دواړو لورو تر معلومه مودې پورې پر اوربند موافقه وکړه. دا اوربند د طالبانو تر پرونی اعلامیه پورې ظاهرا پر ځای پاتې وو، که څه هم په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شول. د پاکستان صدر اعظم د تلې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د ترورستانو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو له فعالیت څخه اندېښمن دی. شهباز شریف د خپلې وینا لپاره شواهد او دلایل وړاندې نه کړل، خو د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د ده له وینا وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې اړه د پاکستان او نورو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د ښاغلي شریف له څرګندونو یوازې یوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سخت دریزې ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره هینا ربانی کار نن په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. معلومه نه ده چې په دې خبرو کې به د ټي ټي پی د پرونی پریکړې خبره یاده شي کنه. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې میرمن ربانی کار او ورسره پلاوی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي.
و موردل چې د پاکستانی طالبانو تحریک خپل وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي او په دې توګه د پاکستان د حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب 15 میاشتنی اوربان پای ته ورسید. د ډلې په یو تون بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو پر دوی خپل حمله جاري ساتلي، نو ځکه دوی هم اړ شول چې اوربان مات کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار نن کابل ته سفر وکړي او هلته د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ویلي په دې خبرو کې به پر اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وشي، خو له رسمي څرګندونو هاخوا آیا دواړه لوري پر نورو مسلو هم خبرې کولای شي؟ دا پوښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو لشنونکي زردشت شمس نه د مرکې په پایل کې کړې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي برخې سربیره د تجارت، صحت او د خلکو د تګ راتګ او نور برخو کې یو لړ ستونزې شته چې باید دواړه هیوادونه پې خبرې وکړي او حل لارې پیدا کړي. ولی اوس مهال داسې ښکاري چې د پاکستان لخوا چې کوم جک پوړې هیئت افغانستان ته استول کیږي، دا په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي په کوم چې پاکستان دلچسپي لري او پاکستان د لپاره مهم دي، او هغه نن سبا د پاکستان امنیتي مسایل دي او د پاکستاني طالبان لخوا د فعالیتونو او د بریدونو ډیریدل دي. نو زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې راسرخي.
په امنیتي مسایلو کې چې تاسو یادونه کوئ، یو خاص ډول د پاکستانی طالبانو په برخه کې به د پاکستانی پلاوی غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستانی طالبانو په موضوع وي. سمو د مخکې د ایسای پر رهبرۍ کې تغییر راغی او سورز وړاندې د پاوز پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان و ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکره ته حاضر کړي او دوی آماده کړي چې یو ځل بیا اوربند کړي د پاکستان د پاوز سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي. دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده. نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکره ته او هم اوربند ته آماده کړي.
کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې ښځې ډیپلوماتې رالیږل، د دې پیغام څه دی یا دا په څه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو اوس دوی کوشش کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د طالبانو د طرز حکومت او د دوی لخوا چې پر ښځو کوم بندیزونه لګول شوي د هغې سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او تګلارې سره جوړ نه دي.
مننه شمس صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې ولې د پاکستان حکومت چې په تیرو تقریبا دریو لسیزو کې څه کم زیات د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
پاکستان که څه هم د تیر جمهوري نظام په ړنګولو کې کلیدی رول لرلو او خپل ټول توان یې په دې برخه کې مصرف کو، مګر د دوی ستونزه دا ده چې یو باثباته او پر خپلو خپو ولاړ افغانستان حتی که د طالب تر مشرۍ لاندې هم وي دوی نه غواړي. دا چې اوس مهال دوی په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دي او د امریکا او د نورو نړیوالو مالی ادارو پر رحم و کرم باندې روان دي، د نړۍ د غبرګون نه هم دوی زیات ویریږي او نه غواړي چې په یوازیتوب سره د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکی زرداشت شمسو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورستنیږو. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان وایي ورځ تر بلې د غږ پورته کولو حق ورڅخه اخیستل کېږي. دوی وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه وکړل، خو وایي چې د طالبانو لخوا ورسره جدي چلند وشو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې دا مهال په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو او ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوی نور هیچ میرمنی حاضر شوی ندی چې لکوره وزی او د ښځو لپاره عدالت غواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې لکوره وزی. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې لکوره وزو او عدالت غواړو.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمی شده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نورو ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوس ورسره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په زلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا ذریعه پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بی انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي.
ازادي راديو خبري مجله اوري
اوریدونکو اوسم د څو شیبو لپاره دوه ته ورستنی ګو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته هلته نن د ایران او امریکا په زړه پورې لوبه هم پلان ده چې نور کوم لوبه کیږي تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو
د قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام بنن د متحده ایالاتونو او ایران لوبډلې سیاست یوې خواته پرېږدي او پر خپل لوبو به تمرکز وکړي څو دا روښانه شي چې له دې دوو لوبډلو څخه کومه یوه په نړیوال جام کې پاتې کیږي او کومه یوه خدای پمانی ورسره کوي د ایران او امریکا لوبډلې وروستی ځل په فرانسه کې د 1998 کال په نړیوال جام کې سره مخامخ شوې وي د هغه وخت و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب ترخی خاطرې لا ژوندۍ وي هغه مهال به حتی سپینې ماڼۍ د دې لوبو په اړه خبرې کولې د امریکا د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن او د بهرنیو چارو وزیر د میدلن البرایت په دې مناسبت د واشنگتن او تهران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې کولې په هغه کال د دواړو لوبډلو مسابقه د ایران په ګټه پای ته ورسېده خو هیڅ یوې لوبډلې هم بل پړاو ته لار ونه موندله د امریکا او ایران ملي لوبډلو په 2000 کال کې هم یو دوستانه لوبه وکړه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده د امریکا لوبډله چې په بی ګروپ کې په دریم ځای کې ده یوازې په هغه صورت کې بل پړاو ته لاره موندلی شي چې په نننۍ لوبه کې ایران ته ماتې ورکړي او ایران چې په همدې ګروپ کې له انګلند وروسته په دوهم ځای کې دی په هغه صورت کې بل پړاو ته تللی شي چې له امریکا سره لوبه وګټي خو که مساوي شي بیا به یې په نړیوال جام کې پاتې کېدل د انګلند او ویلز د لوبې له نتیجې سره تړلی وي ایران په مخکینیو لوبو کې انګلند ته شپږ دوه بایللې ده خو ویلز ته یې 0-2 ماتې ورکړې امریکا مخکې له ویلز سره یو یو او له انګلستان سره 0-0 پر وړاندې مساوي لوبې کړې دي
له خبرونو ورآخوا
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړې دي د بریتانیا چاپ ډینی میل رسپانې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پر خبرو تمرکز کړی دی مطلب کې راغلی یوسفزۍ له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي 25 کلنې ملالې د یکشنبې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې د غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر خزینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالې یوسفزۍ د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو یې ځانونه غلي نیولې دي پر ملالې یوسفزۍ نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي وړاندې لولو د دغو لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزي اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي ورسپانی لیکلی میرمن کار کابل ته سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللی وه د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد دی ویل وړ پوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزنه نشته په کندهار کې د احمدشاه بابا کور رغول کیږي. طالب چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا هوډ کړی چې دغه تاریخي سیمه بیا ورغوي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمدشاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څه مده وړاندې راپور خپور کړی و چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمدشاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
وزارت ژمن دی چې د تاریخي ابداتو بیا رغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوي چې د احمدشاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنوی او کورنوی سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارات په اتک سره ډېر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روښانو ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډېر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو په لیدنه باندې نو دا کور د ورسي او سیلانیان بالا ډېر اجل کې او مجبره د ډېرو سیاحینو سیلانیانو قربان وګرځو.
د احمدشاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، هلمند هم راځي، مثال کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي. هغه چې زه بس منظم مزم مثال سپا دی زه ورته ناست یم. سیلانیان چې راځي سره وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دوی وایي چې د دې کار سم شروع کیږي. ما ورته ویل چې مال له خیر سره په دا اوس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي بر به سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي، د نړېدو څخه به محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشحاله سي چې چوپیسې ورکې هم دونه خوشحاله کیږي کله د سرای چوي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور په څیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي سته چې یو شمیر بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم اروپا ته د قاچاقي لارو د ناوړه پایلو په اړه یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری له امله اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزوی علي احمد درویش ازادي راډیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نشو کولی. د درویش په خبره قاچاق بر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نور یې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
هغه کې بچیرې وي خو چون مورې بیچاره ډېرې بدې ورځې کولې او په دې کوشش کې دا پیدا کړي نو دغه ته مجبور کړو ټول زیات پسې وګرځو ډېر پسې وګرځېدو. اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نسته. موږ ورته تا نو دومره وخت دغه اوال وي چې هېڅ هېڅ سوالې نه ورکړی نه چاته. دغه ته دوی ویلې زه انشاءالله دا به په هغه کې بندي به وي او دغسې دغه بهانې جوړولې بهانې دې ته جوړولې د اروپا. زه فکر کوم چې کوم سیستم د که 15 ورځې پورې دي کوم مړی وارس پیدا نشي بیا دوی خپل خخی نو اکثره د قاچاقبران غواړي د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سي تر څو د جسد خخ سي بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وايي یو خپلواني چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیرې سختۍ افغانستان ته ولېږدوه. علي احمد درویش قاچاقبران ګرموي وايي که څه هم غوي لځوانانو ډیرې ډیری پیسې اخلي او هغوی ته قاچاقي سفر ډیر اسانه ښیي، خو په لارو کې که بیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یې یوازې پرېږدي. خو دا یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو، بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي، په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر ضیاء الرحمن ضیاء چې دا مهال په ترکیه کې دی، له حکومته غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې هدیرې هېڅ چېرته جوړې شوي نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړېږي، هغوی تلف کېږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تېرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نېټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښه کړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
اوریدونکو، په پای کې هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه یې چلیږي، بیا یې هغه خلک اخلي سي هغه مالدار یې. بیا د انجینران رئیس د هغو کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې، درې څلور زره تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپینږرې لیاز عمرات لري او نه د ځوانانو لیاز عمرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي. د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي، ورور په شانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت تر منځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کندهار ولس څخه میسج ته پرېږدم. د ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نورو ملکو ته تځي، ول کېږي یا ټکول کېږي یا شیدانېږي یا هغه زیروي، د دغه ښه دی چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغو ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دوی خلاص واخیشي. تاسې اژیر مخروئ او رشته مو کوچنی کوئ، د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي. د ځوانان ډېر په تکلیف شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. دوه سوه یو.